سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال هر کله کوم خبرونه با په خبرونه پیل کړو. طالب چارواک ویلی چې د تیر نظام د ولسی جرګې د یوې خزینه غړي مرسل نبی زاده د وژنې په تور د هغې یو ساتونکی نیولی دی. د کابل پولیسو په یو بیان کې نن جمعه ویلي چې نیول شوی کس دوی ته اعتراف کړی چې مرسل نبی زاده یې وژلې ده. د پیښې نور جزئیات نه دي روښانه، خو طالب چارواک ویلي چې له نیول شوي کس څخه تحقیقات روان دي. د ولسي جرګې د پخوانی غړي تیره میاشت د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د یوه وسلوال کس په ډزو ووژل شوه. په کابل کې د دې پخوانی وکیلی وژنې د پخوانیو چارواکو د خوندیتوب په اړه ګڼې اندېښنې رامنځته کړې وې. د افغانستان پولې ته نږدې په تاجکستان کې د راشي یا برف کوچ له کبله شل تنه مړه شوي دي. تاجکستان پرون د راشي له کبله د لسو تنو د وژل کېدو خبر ورکړی و، خو اوس د مړینې شمېر شلو ته رسېدلی دی. اکثر راشي د تاجکستان په غرنۍ بدخشان کې راغلي. دا سیمه د افغانستان، بدخشان او د چین پولې ته څیرمه ده. د تاجکستان ستری محکمې پرون وویل چې په دغه هیواد کې د داعش د جلب او جذب بدنام غړی پرویز سیدالرحمنوف په 21 کلونو بند محکوم کړی دی. د چارواکو په وینا 15 کلن سیدالرحمنوف د تیر کال په سپتمبر کې د ترکیې له لوري تاجکستان ته وسپارل شو او د نومبر په 11 په یوه بهرني هیواد کې د جګړې لپاره جګړې ته د کسانو د ګمارلو او د یو سخت دریزې روسي ډلې د تنظیم په تور محکوم شو. د تاجکستان ستری محکمې د نوموړي په اړه پریکړه د تیر کال په نومبر کې اعلان کړې و، خو په دې باب یې څه نه ویلي چې ولې اوس دا پریکړه اعلان کړه. د قزاقستان او اوکراین ولسمشرانو د دوو هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو په اړه ټلیفوني خبري وکړي. د قزاقستان د ولسمشر دفتر پرون د دې ټلیفوني خبرو په اړه ویل چې د دغه هیواد ولسمشر قاسم جومارات توقاف د اوکراین د وضعیت د حل په اړه د خپل هیواد دریز د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس د ډیپلوماټیک چینل وباله. د 2022 کال د فبروري په 24 پر اوکراین د روسیې د بې دلیل یرغل مهاله د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره د قرغیزستان د ولسمشر دریم ټلیفوني تماس دی. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د متحده عرب اماراتو له لوبډلې سره په دویمه شل ورځې لوبه کې مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله تیره شپه له متحده عرب اماراتو سره د 3 ورځو سیالیو لومړۍ مسابقه په 5 وکټو او 5 توپونو وګټله. په دې مسابقه کې چې د متحده عرب اماراتو د ابوظبي په لوبغاړي کې وشوه، لومړۍ د متحده عرب اماراتو لوبډلې بیټنګ وکړ. اماراتو لوبغاړو په داسې حال کې چې 5 لوبغاړي سوځېدلي په شلورونو کې اوسله 2 منډي وکړې، چې ظاهرا د افغانستان په شان لوبډلې ته ټیټ هدف و. راشد خان چې دای د افغانستان د شلو اورونو لوبډلې د کپټانۍ نمړې مسابقه و، 2 لوبغاړي وسوځول. کریم جنت بیا پاتې شو، توپونو 15 منډې وکړې او د مسابقې غوره او اغیزمن لوبغاړی وپیژندل شو. خو د افغانستان توپوهنه بیا په تیره بیا اوپنران د توقع خلاف ژر وسوځېدل. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي باید د تغییر لپاره یو تحرک رامنځته شي. موږ باید په افغانستان کې د تغییر خوځښت رامنځته کړو او دا باور جوړ کړو چې په ټولنه کې توپیري چلند دوام نشي کولی. دا چې دا تحرک په څه معنا ده، ولې دغه میرمن د افغان ولس د تحرک غوښتنه کوي، وړاندې په راپور او تحلیل کې درته. د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په کندهار ښار کې د سوالګرو شمېر زیات شوی دی. دا چې په دې ښار کې څومره خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، وړاندې په راپور کې به درته وایي. په ختیځ کونړ کې بیا د خلک شکایت کوي چې د سړې هوا له امله په دې ولایت کې د خوراکي او سپون توکو بیې لوړې شوې دي. دا چې ولې دغه بیې دومره لوړې شوې دي، په دې اړه به هم درته راپور لرو. د افغانستان د مسایلو سربېره به درته تصبې او نړۍ موضوعات هم راواخلو. منځم غواړم
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال وايي په افغانستان کې باید دا باور رامنځته شي چې په ټولنه کې توپیري چلند دوام نشي کولی. امینه محمد زده کړو نشو زنډولی په نوم غونډې ته خپل پیغام کې ویلي په افغانستان کې د نجونو ښځو پر وړاندې روان وضعیت باید هر څه ژر پای ومومي. دې غونډې ته د افغانستان د روباتیک ټیم مشرې سیما سمیه فاروقي ویلي چې په افغانستان کې د نجونو ښځو د وضعیت د بدلون لپاره یوازې خبرې نه بلکې عمل هم پکار ده. جزئیات امید سهري مل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو مهم لومړیتوب د نجونو زده کړه ده او نړیواله ټولنه باید د افغان نجونو ښځو د دې حق د خوندیتوب لپاره یو موټی اوسي. امینه محمد د زده کړنو شو ځنډولې په نوم غونډې ته خپل استولي پیغام کې ویلي څه باندې 1500 ورځې کېږي چې طالبانو افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي. نو په همدې دلیل د هغې په خبره د افغان نجونو ښځو غږ باید اوچت وساتل شي او دوی باید یوازې پرې نه ښودل شي.
موږ باید په افغانستان کې د تغییر خوځښت رامنځته کړو او دا باور جوړ کړو چې په ټولنه کې توپیري چلند دوام نشي کولی. مرغۍ په یوه وزر نشي الوتلی. د زده کړو په برخه کې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق او همکاري ادارې هڅه کوي څو په کلو او بانډو کې له زده کړو پاتې کسانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي.
طالبان واک تل رسیدو وروسته ل شپږم ټولګي پورته د نجونو خونځي وتړل او تر خوای نګتی دوه میاشتې وړاندې نجونې او خصي په هانتونونو ته له تلو هم راوګرځولې. د طالبانو دې کار ته په همدې غونډه کې د افغانستان د روباتیک ټیم مشرې سمیه فاروقي د وحشت نوم ورکړ. هغې وویل وروسته له دې چې طالبانو افغان نجونې ال خونځیو او بیا پسې له پوهنتونونو راوګرځولې د دوی لپاره یې دا دنیا په زندان بدله کړه. د سمیه فاروقي په خبره نن سبا افغان نجونې او خصي د ظلم او ستم له امله ځورېږي ځکه دوی په ټولنه کې له زده کړو مشارکت او کار کولو محروم دي. سمیا فاروقي زده کړه نشو ځنډولی په نوم غونډې ته خپلو خبرو کې له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې د خبرو پر ځای عملي ګامونه پورته کړي ځکه د دې له قوله رښتینی او معنا لرونکی عمل کولی شي چې مثبت بدلون رامنځته کړي. په ورته وخت کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې باید د ښځو او نجونو حقونه خوندي شي. د اداري پرون ناوخته په خپله ټویټر پاڼه په افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د لګول شویو ټولو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. د مهاجرت نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو لګول شویو ټولو بندیزونو ته اشاره کړې او زیاتوي له هغې وروسته چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دوی نشي کولی چې اړمنو خلکو ته ورسیږي. هاخوا د ګډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ هم نن ویلي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې نجونې د زده کړو حق لري او هیڅوک باید په هره کچه کې چې وي له زده کړو بې برخې پاتې نشي. د ملګرو ملتونو سازمان د وروستیو شمیرو له مخې همدا اوس په نړۍ کې 80 میلیونه نجونې او هلکان ښوونځي ته نه ځي، هغه چې دا سازمان یې لوی ناورین بولي.
راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالې ویلي په افغانستان کې باید دا باور رامنځته شي چې په ټولنه کې توپیري چلند دوام نشي کولی. بیا نړیوالو سازمانونو له طالبانو غوښتل دي چې د افغانو میرمنو په وړاندې لګول شوي محدودیتونه لرې کړي، خو نړیوالو ولې په دې برخه کې خپله عملي اقدام نه کوي؟ زموږ همکار خاطر پر دې سمرکې په سر کې دغه پوښتنه له خزینه فعالې فریدي حافظ نه کړې ده.
لکه څنګه چې موږ ګورو د تیرو یو نیم کال راهیسې د طالبانو بندیزونه ورځ تر بلې په میرمنو باندې په نجونو باندې په ډېرېدو دي او نړیوالې هم لکه تماشاچیان داسې دي او یوازې لیدنه یې کوي، حال دا چې دوی سره پر طالبانو د فشار واردولو لپاره یا د میرمنو د حقونو ترلاسه کولو لپاره یا په افغانستان کې د میرمنو لپاره د بشري حقونو د حق لپاره د مبارزې لپاره دوی سره هر لاره چاره شته، خو دوی بیا هم د طالبانو د دغه کړنو تماشا کوي او یوازې ګوري چې طالبان نور څه کوي د میرمنو په حق کې. د دوی چوپتیا یو خدای دې چې طالبانو اوسه پورې کوم وعده چې په د سولې په هیله کړی دی دیوان ولاړ ندی یو دلیل دا دی چې دویم د طالبان دوی لپاره خپل حیثیت کومړي او پلمړي ورځو کې صفر کا. اوس طالبان یوازې لوبغاړو په سیر راځي، یوازې خپل غلوب کوي او د نړیوالې هم یوازې تماشا کوي. دلته چې څوک قرباني دي، دلته څوک بلون کې دي، هغه میرمنې دي او هغه د هغوی حقونه دي چې نه یې نړیوال ورته په ښکار ډول کوم میکانیزم وړاندې کوي او نه هم طالبان د دوی د حق لپاره کوم کار کوي، د هغې تماشا کوي.
بله اغلی حفیظ، آیا فکر نه کوئ د افغانستان د میرمنو مسله اوس د نړیوالو لپاره یو عادي موضوع ګرځېدلې ده او صرف تر اعلامیو څرګندونو پورې محدود کړي.
د تندنړي لپاره د افغان مېرمنو وضعیت اوس یو ډېر سمپل ټاپک ده. هغوی یوازې اوس صرف دومره کوي چې د ځان د خوانه یو خواشینونکی پیغام، یو غندنه، یو دغسې څه کوي. که دوی د افغانو د مېرمنو په طرف وای نو دوی د ټویټونو په ځای یا د نورو اعلامي په ځای باندې کولای شوای چې په افغانستان ته راغلي وای خپل دوام ورکړی وای، خپل هغه ارګنایزیشنونه، هغه ادارې، هغه بنسټونه چې د مېرمنو دپاره کار کوي هغوی په افغانستان کې پریښی وای. له هغوی له طریقه یې د طالبانو د حکومت سره نیغ په نیغه خبرې اترې شروع کړي وای. طالبانو باندې دغه وای چې مېرمنې د دې حق لري چې په ټولنه کې پاتې شي، تعلیم د مېرمنو حقوق هغوی ته په ښکاره ډول ورکړي، لیکن نه دغه کار برعکس کوي. دوی یوازې د خپلو دفترونو یا د خپلو هیوادونو نه طالبانو ته یوازې یو ټویټ وکړي یا هم هغوی ته یوازې یو اعلامیه وکړي. اعلامیو باندې هېڅ هم نه حلېږي. طالبان په هغه ایدیالوژي کې په افغانستان کې اوسېږي چې دوی غواړي. دوی نه د نړیوالو مني، نه اوري، او نه هم د هغوی د دې اعلامیو کوم پروا لري.
د طالبانو چوپتیا په دې برخه کې په څه معنا کېدای شي؟
د طالبانو چوپتیا واضح خبره ده چې طالبانو په خپل ځان باندې پوره باور لري. هغوی کولی شي چې کله مونږ باندې د پاس نه فشار نشته، دا مونږ ته زمونږ هغه څه چې مونږ غواړو هم کولی شو او وی هم کړل. نو د طالبانو دپاره دا چوپتیا نشي کېدای. طالبانو واضحه په واضح ډول باندې وایي د هغوی مشران خبرې کوي. مېرمنه په جامې نه منل کېږي. مېرمنه د تعلیم حق نه لري، مېرمنه هغه د کار حق نه لري، مېرمنه په ګرځېدو حق نه لري په ګرځېدو کې. نو طالبانو وخت دا اعلامي ورکړی دي. نو کله چې هغوی دا اعلامي ورکړی دي او په دې اعلامیو باندې ولاړ هم دي، د هغوی چوپتیا یا کله چې هغوی باندې د پاس نه فشار نه وي، د نړیوالو ټولنې د خوانه فشار نه وي، معاونه خبره د طالبانو په خپل هغه دریځ چې کړي په هغه باندې ولاړ دي. یو ځل یوه خبره وکړله، ټولو باندې ومنله، تدبیر هم که هغه څه چې غوښتل هغه عمل ته هم راوړنو.
خطر پر دې سوچ د ښځو د حقونو فعال فریدی حفیظ سره د نړیوال بنسټونو لخوا د حق غوښتنې په اړه چې ویلي طالبان باید نور په ښځو محدودیتونه لرې کړي، د هغوی نظر پوښتلی وه.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف سږ کال په افغانستان کې د ماشومانو ترمنځ د شدید تنفسي ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړی دی. یونیسف ویلي دی چې د تیر 2022 کال په ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې د ماشومانو ترمنځ د تنفسي ناروغیو 2500 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د سړې هوا له امله یې ماشومان له ډېرې مودې راهیسې ناروغان دي. نور د نرګس مومن په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمېر بېوزله او ناداره کورنۍ وایي د چې د ژمي پروان موسم کې کورونه ساړه دي، د ماشومانو د سینه بغل درملنې کومه مثبته پایله نه ورکوي. شکیبا د دریو ماشومانو مور ده، خو ټول په شدید تنفسي ناروغۍ اخته دي او د کمزور اقتصادي وضعیت له امله د ماشومانو درملنه نشي کولای.
دلته هوا ډیره سړه ده او ډیر یخنی ده. زه خپل شخصا هم ناروغ یم، خو زمنګ ماشومان دومره ناروغ دي چې ډاکټر تم سوار لاړو، خو بیا موږ د اقتصادي ستونزو د مشکلات زیات دي. نو بیا هم سره دي چې تداوی می هم ماشومان ته کړ، خو بیا هوا دومره سړه ده، دومره یخ
ده. په داسې حال کې دي چې په ورستۍ کې په افغانستان کې د سور ژمي له امله د شدید تنفسي ناروغۍ د زیاتېدو راپورونه خپاره شوي دي. تازه د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی. کورنۍ هم د بېوزلۍ له امله نشي کولی خپل کورونه تاوده وساتي، نو ځکه ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي ورځ تر بله ډېریږي. یونیسف د چهارشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل چې په سږني ژمي کې په افغانستان کې په ماشومانو کې سخت تنفسي ناروغۍ دوه برابره زیاتې شوې دي. یونیسف د راپور پر بنسټ په تیر یوې لسیزه کې افغانستان سخت کال تر ټولو سخت ژمي سره مخ دی. دغه ادارې ویلي تیر کال په ډسمبر کې 15000 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي چې د 15 تر 15 سلنه د 15 کالو کم عمر لرونکو ماشومانو کې لیدل شوې دي. په دې سره په تیرو دریو کالو کې تنفسي ناروغۍ دوه برابره ډېرې شوې دي. یونیسف ویلي تیر کالونه رئیس ماشومان د بیلابیل محرومیتونو خارځواکۍ د خوړو بې ساري بحران شدید سړې هوا لامل په بې ساري توګه د ناروغۍ له ګواښ سره مخ شوې دي. د یونیسف د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 900,000 ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي له شدید او 2.3 میلیون ماشومان له منځنۍ خارځواکۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف په داسې حال کې په افغان ماشومانو کې د سخت تنفسي ناروغیو د دوه برابره کېدو په اړه اندېښنه څرګندوي چې د ماشومانو ملاتړ ادارې سیف د چلډرن یوه ورځ وړاندې ویلي و چې په د ساړه ژمي کې په افغانستان کې یو شمېر ماشومان مړه کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله مسله د برېټانیا تروریستي ضد پولیس وایي اوس د اسلام سخت دریزو یا جهادیانو د تروریستي ګواښونو تر څنګ د یو شمېر نورو دښمنو هیوادونو تروریستي ګواښونو ته ډېر زیر دی. د برېټانیې د تروریستي ضد پولیسو عمومي قومندان پرون په لندن کې خبریالانو ته په دې اړه د څرګندونو په ترڅ کې ویلي، ایران، روسیه او چین هغه هیوادونه دي چې په برېټانیا کې د هغو کسانو د تښتولو او وژلو هڅې ډېرې کړې دي چې ځان ته یې ګواښونکي بولي. تفصیل به اسمت سروان نوورو.
د بریتانیا د تروریستي ضد پولیسو عمومي قومندان وایي ځواکونه د چین، روسیا او ایران په شمول د دشمنو هیوادونو د زیاتیدونکو ګواښونو د مخنیوي هلی ځلې کوي او له همدې کبله یوازې په جهادي تروریزم تمرکز نه کوي. له جهادي تروریزم د حق منظور د اسلامي سخت دریسو ګواښونه دي چې په تیرو کلونو کې په لندن او مانچستر کې یو شمېر بریدونه کړي دي. د بریتانیا د تروریستي ضد پولیسو قومندان مات جیوکس پرون پنجشنبه وویل د یادو درو هیوادونو له لوري د انسان تښتونو او وژنو په شمول په بریتانیا کې د ګواښونکو اقداماتو زیاتېدو ته په کتو د دوی لومړیتوبونه هم بدل شوي دي. د لندن د پولیسو په قومندانۍ کې په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل د دشمنو هیوادونو له اقداماتو سره د مقابلې لپاره د یو پوځي استخباراتي ځواک په توګه زموږ د شکلتیا اړتیا په بې ساري ډول زیاته شوې ده. په امریکا کې د 2000 لومړي د سپتمبر د 11 نیټې له تروریستي حملو او ورپسې په بریتانیا کې د سخت دریځو له بریدونو وروسته د بریتانیا د تروریستي ضد پولیسو د فعالیت ډېره برخه او اکثره منابع پر جهادي تروریزم متمرکز شوې. د ماتجوکس په وینا د بریتانیا په خاوره کې د بهرنیو حکومتونو اړوند دوسیې په وروستیو دوو کلونو کې څلور برابر زیات شوې دي، تر دې چې اوس د تروریستي ضد پولیسو شل سلنه وخت او امکانات د مواردو ته ځانګړي شوې دي. د بریتانیا د پولیسو عمومي قومندان وایي د ایران حکومت لشتر لژه 15 ستلې د هغو بریتانیایانو یا په بریتانیا کې د میشتو بهرنیانو د يرغملولو او یا حتی وژلو هڅه کړې چې د ایران د حکومت په نظر دوی ته ګواښ ګڼل کیږي. د دا هم وویل چې د بریتانیا پولیس د نیویارک په شمول د نړۍ په سترو ښارونو کې د چینایي وګړو پر ضد د چین د ډیپلوماتیکو مرکزونو د پولیسي اقداماتو په باب ادعاوې څیړي. د بریتانیا حکومت په 2013 میلادي کال د روسیې امنیتي او استخباراتي ادارې د یو پخوانی روسی جاسوس سرګی سرکپال او د هغه د لور پر مسموم مولو تورن کړی، خو روسیې دا تور رد کړ.
اوس هم د سپورت لډګر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون متحده عرب اماراتو ته په لومړۍ شل اوریزه سیالۍ کې ماته ورکړه. د لوبې په چاپ افغانستان وګټله، خو لومړۍ د بیټنګ پریکړه بیا اماراتو وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه له متحده عربي اماراتو سره د درو شلو ور سیالیو لومړۍ مسابقه په 5 وکټونو وګټله. په دې مسابقه کې چې د متحده عربي اماراتو د ابو ظبي په لوبغالي کې وشوه، لومړی د متحده عربي اماراتو لوبډلې بیټنګ وکړ. اماراتي لوبغاړو په داسې حال کې چې 15 لوبغاړي سوځیدلي وو په شلو اوورونو کې 122 منډې وکړې چې ظاهرا د افغانستان په شان لوبډلې ته ټیټ هدف و. راشد خان دوه لوبغاړي وسوسه، خو په بیټنګ کې د افغانستان لپاره تر ټولو ښه لوبه کریم جنت او افسر ځازي وکړه. کریم جنت په 38 توپونو 35 منډې وکړې او د مسابقې غوره لوبغاړی وپیژندل شو. افسر ځازي بیا په 40 توپونو 48 منډې وکړې، خو د افغانستان توپ وهونکي په تیره بیا اوپنران د توقع خلاف ژر وسوځیدل. حضرت الله ځازي یوازې یو بند وکړه. رحمت الله ګربس په 8 توپونو 10 منډې وکړې او ابراهیم زادران چې ډیره تمه ورته کیږي په 10 توپونو 8 منډې وکړې شوې. ټاکل شوې چې د شنبه په ورځ یعنی سبا د افغانستان او متحده عربي اماراتو ټیمونه دوهمه شل اوور سیالي وکړي.
دا سیالي د دوړو لپاره پتیره بیا د متحده عربی اماراتو لپاره زیاته مهمه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخي مسؤل عبد الله پکتیانی پرونی بریا د راتلونکو دوه لوبو لپاره مهمه وبلله.
له شک پرته د لومړی لوبې بریا ډیره مهمه او اړینه وي، ځکه لوبغاړو ته د نورو لوبو لپاره لا ډیره هیله مندي ورکوي او د بریا لپاره دوی په بشپړ مورال سره ډګر ته ښکته کی چې دغه چاره نن افغان لوبډلې په ډیر ښه ډول سر تر سره کړه. په ټوله کې باید ووایم چې افغان اتلان د یاد هیواد پر وړاندې د راتلونکو سیالیو لپاره په بشپړ ډول چمتو دي.
د دوو ټیمونو وروستۍ مسابقه به د یکشنبې په ورځ په ابوظبي کې وي. د هغې موافقې پر اساس چې د نومبر په وروستیو کې د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ بورډونو ترمنځ لاسلیک شوه، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په راتلونکو 15 کلونو کې د متحده عربي اماراتو له لوبغالي څخه د کورني میدان په توګه کار اخلي. د دې موافقې پر اساس افغانستان به د دې په بدل کې د 15 کلونو په موده کې هر کال د متحده عربي اماراتو له لوبغالي سره درې شل اوره سیالۍ کوي. همداراس متحده عربی امارات به له افغان لوبډلی فیس داخلي. د کرکټ بورډ په وینا په خو افغان لوبډلی د هرې مسابقې لپاره متحده عربی اماراتو ته $100,000 فیس ورکاوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په کندهار ته ورشو. د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د سوالګرو شمیر ډېر شوی. تفصیل په دې راپور کې.
شپږدېرش کلنه فرشته د سختو اقتصادي ستونزو له امله مجبوره ده چې د اولادونو د ساتنې لپاره سوال وکړي. فرشته درې کاله وړاندې کونډه سوې او اوس د خپلو ماشومانو د ساتنې سرپرستی ورده غاړې ده.
داکشنه مومنه مې ته پوښ جوړه ته ژر سم لري پرون چې کلنه چنایې ته داکشنه مومنه مې نه جوړې ولا دغه خورا کلم غار مې پر لارې ولې ورور ته نشته مې کړم نه لسی نه درلود چې ما مټر ته خرچا ور کړې زما لکه مومنه پر رسولې وي سپورې خسر په کور کې را سره وسی دا خور کې خپل لکاله لګې بده مټر ته لاس ور کړې دې مټر ته لاس ور کړې برته دغه نه مې اندرالو الله کې داکشنه مومنه مې ته د وژ خوسته کېږي د یو مسکوټ واس نه لرم چې ورخه مو سه بشاند د خپل مومنه
په کندهار کې د سوالګرو ډېره برخه هغه میرمنې او ماشومان دي چې له خپلو سیمو د تیرو جګړو وچکالیو بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله بې ځای سوي دي. وڅلوېش کلنه ارزو د روزګان څخه د تیرو جګړو پر مهال کندهار ته راکډواله سوې ده. دغه میرمن وایي اوس تر بل هر وخت د اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده.
پکران چې درې واره شاړه پردان راکې چې نه درې واره د مزکان دوام بکم ما نه راکې چې ای وروره کټه اسمان دی ماوي تر ځکه مړه سم سړی دا چې مان مړی دا نه د څه کوم چې دا بل کال راتول و مور وروره بل شای راتول م دا شای پرون کبا ما ګر د بازار نه غوسی ما دی قران یو کال خو چی دی چې به خې دا مومنان م دا نه کړی دی وروره والا خو دا علي دا هغه ته چنجي دا بل چا پلاش څنګه ورکم ای دا ټوکر ساتي.
د کندهار شهر وسیدونکو نقیب الله وایي په بازارونو کې خلک د سودا پر مهال د سوالګرو څخه زیات په تکلیف دي چې د طالبانو حکومت باید د ستونزې د دایمي حل لپاره د روزګار غم وخوري.
کله کله د موټر مخونه ته هم ځان چې د موټر ټایرو ته د مشکل ټایر ته ځان چې په دې خطر باندې چې تا ودرې د یو لږ ډیر پیسې درڅخه واخلې نو کچیر موږ وګورو دا پاینده کې د ماشومان باندې او پر د میرمنو باندې ډیر بد تاثیرات هم لري. د غوښ خو یو بد تاثیر دغه ماشومان چې دی بیا ډیر لټه مختکی سبا چې ډیر ځوانان چې هم دغه سوال کوي د کار ارزښت په نور ته معلومیږي پیسې به خپل مټ نه پیدا کوي همدغه چې یو بل ته بلاس نسي ښځنه هم همداسې دي تر ډیره پورې.
د طالبانو حکومت څو میاشتې وړاندې د سوالګرو سره د مرستو کولو د کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ. په کندهار کې د دې کمیسیون مشر مولوی کامل وای په لومړیو کې 40,000 کورنۍ ثبت او راجستر کړي چې د معلوماتو او سروې وروسته له دې جملې شاوخوا 2,000 کورنۍ مستحق وبلل سپې چې هر میاشت نقد پیسې او د خوراکي توکو مرسته ترلاسه کوي.
اول تقریبا 40,000 کور بیا مې سروې وکړه نو اوس 2,300 کور دي نارینه او ښځینه ګډ ورش سلور چنځه ساوه کسان باندې نه یې نو ښه ځانه دي دا موږ دا رمیا ته شی ورکو ما شنو پارسل وړي نور نه دي پیسې موږ زرا باندې نه دي ورکو فارمیاشت کې او پارسل وړو ورکو کله دالو لو بیا وو غړي
مولوی کامل وایي یو شمیر خلک حرفوي سوالګر دي نو ځکه د سوال کولو څخه لاس نه اخلي. هغه څه چې سوالګرې خپل مجبوریت بولي. دا په داسې حال کې ده چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د هغو شپږو هیوادونو په کتار کې دی چې په لومړۍ کچه له قحطۍ سره مخ دي.
اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې سړې هوا له امله لارې بندې شوې دي، واورې ورېدلې دي او دوی ورسره په څنګ کې د خوراک او سونتوکي بیې لوړې شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان د دوه لویدیځو ولسوالیو دواب او منډول د یو شمېر لرې پرتو درو اوسیدونکي شکایت کوي چې وروستۍ واورې کلیو ته لارې بندې کړې او دوی نشي کولای چې پکې تګ راتګ وکړي او د اړتیا وړ توکي خپل کورونو ته انتقال کړي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالقادر کریم زی
او پیاده روي لارې ټول بند شوې دي ځکه چې اکثر ځایونه هلته موټرې نه دي. موږ پیاده روي لاره لرو ځکه پیاده روي غرو باندې لرو، غرو باندې اوس تک راتک بند شوي دي، خلکو ډېرې ستونزې سره مخ دي. خوشحال دره وایي هلته یو چاره ګوره ډېر نه ډېره سکېله دي. خوشحال دره ورته وایي هلته هم وړه هر څه ټول له مشکلاتو سره مخ دي. منډول ولسوالۍ مربوط چې خوشحال دره ده او لینر دره ده چې پنجشیر سره وصل دی، دغه دغه درې د درې تګ راتګ پیاده روي ده ډېره مشکلو سره هغه دي.
د سیمې د اوسیدونکو په وینا چې د لارو بندېدو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او ډېرې کورنۍ د اخیستلو وس نه لري. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د لرې پرتو درو او کلیو خلکو ته مرستې ورسوي څو له غوسنۍ ستونزو بهر شي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې ولسونه یې وروستنۍ واورو او یخ موسم ځپلي او زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا چې ګڼو مؤسسو ورسره د مرستو ژمنې کړې او یو شمېر خو یې عملي چارې هم پیل کړي چې تر اوسه یې په پارون، واما، وانتویګل او نورګرام ولسوالیو کې سلګونو کورنیو سره د ژمنیو او خوراکي توکو کومک کړی. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت د سوړ ژمي او یخي هوا ته په کتو د نورستان ولایت مقام مخکې له مخکې د اړوند موسساتو او نړیوال خیریه مرسته کوونکو بنسټونو نه همکاري غوښتې ده چې یو شمېر موسساتو په نورستان کې په دې څو ورځو کې مرستې توزیع کړې دي. نو ځینې سروي او توزیع اخته دي او ټولې هغه سیمې چې آسیب پذیره دي او یا خلک د ستونزو سره مخامخ دي هغوی ته په خپل وخت مرستې رسیږي او د مرستو نه به برخمن کیږي.
د نورستان زیاته برخه غرونو او درو نیولې چې د واورو اورښت او سیلابونو سره یې لارې بندېږي او ځایي اوسیدونکي د درملو او خوراکي توکو کمی سره مخ کیږي. په یاد ولایت کې د کرهنې ځمکې هم کمی دي، نو هم دا لامل دی چې لزمکو ترلاسه کړي غله دانې کورنۍ ته بسې نه کوي او اړ دي چې له بازار څخه د خپل اړتیا وړ خوراکي توکي وپیری او د لارو بندېدو سره هغه هم نشي ترلاسه کولای.
ستاسو لا پیغامونو
سلام، زه ازولایم پکتیا ولایت نه حاضر ازادي رادو ده دا پیغام پریږه ده. موږ دلته پکتیا ولایت کې طالبانو لرګي رواني بند کړی دي، نجارانی موږ باندې روپی غواړي لرګي رواني بند کړی دي. موږ څنګه وکړو؟ بیکاره ناسي کار نسته، دا چې میاسه دوه میاشتې کې لرګي بند کړی دي نجاري لرګي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه ونې کې هیله. زه د هلمند ولایت د باغران ورسوالۍ زغستا سره پاډی کېما. د هلمند ولایت د مخابراتي شبکې د افغان بیسیم دراغلي دی، خو دا پکې دوه انتنه دي. مزمر ولسوالۍ ساحت د یو څه سره غرنۍ ده، یو دوه یا درو نور انتنان تم ضرورت لرو. مزمر د امارات د مشران څخه نه هیله ده چې موږ ته دوه یا درې انتنه نورم راته فعال کړي. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
سلامونه احترامات د رادیو ټول کارکونکو او دونکو ته. موږ په شی قوم تقریبا 500 کوره د خیول سوالي ننګرهار ولا خیول سوالي عبدالخلیق کلی کې براتی. تر دې مهاله موږ ته هیڅ کومک نه راکړي او نه موږ سره کومک شوی دی. موږ د ټول ساحل کې اوچی د زموږ आवाज دی ډور پورو چارواکو ته ورسي.
سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته. موږ د ازادي رادیو صدا خوښ ده. موږ پیغام تر مسولینو پر ورسي. الته په اجر ولسوالۍ کې نو مرته یخو د حیواناتو ډیر سخت تلفات را ورسوي، ډیر سخت زیان را ورسوي. نو ما ازادي راډیو ته دا خوښ ده چې موږ غږ تر مسولینو پورې ورسوي چې موږ سره نه کومک وسي. موږ مالونه وو حیوانان یې ګرد یخو راته مړه کړله، یا حیواناتو شرموشانو لیویان راته تېره کړه. نو موږ سره باید کومک وسي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مایک در ته د ازادۍ ملما مرکلرو خطر هغه وړاندې ورزو خبرونه د کچې تاسو خبرونه نیو اوریدلې. تاسو کولای شئ د ازادۍ رادیو ویب پانی ته شپته ازادۍ رادیو ډاٹ کام ته، همدارنګه په فیسبوک چې پته یې facebook.com/ازادۍ رادیو، همدارنګه په ټویټر چې @PA ازادۍ رادیو، او په فیسبوک کې موږ پیدا کړی زموږ خبرونه وګورئ واورئ او همدارنګه ولولئ. اوس هم ورزو خبرونه ته طالب چرواک ویلی چې د تیر نظام د ولسی جرګې د یوې خزینه غړي مرسل نبی زاده د وژنې په تورې د هغې او ساتونکو نیولی دی. د کابل پولیسو په بیان کې نجمه ویل چې نیول شوی کس دوی ته اعتراف کړی دی چې مرسل نبی زاده یې وژلی ده. د ولسی جرګې د افغاني غړي تیره میاشت د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د وسلوال کس په ډزو کې وژل شوی و. د افغانستان پولیسو نږدې په تاجکستان کې د راشیا برفکوش له کبله شل تنه مړه شوي دي. تاجکستان پرون راپور کړی و چې لس تنه مړه شوي، خو نن اوس د مړینو شمېر شلو تنه ته پورته شوی دی. اکثر راشید تاجکستان په غرنی بدخشان کې راغلي دي. د سیمه د افغانستان، بدخشان او د چین پولې ته سیرمه ده. د تاجکستان سره محکمه پرون اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د داعش د جلبوجز بدنامه غړی پروی سید رحمانوف په 20 کال بند محکوم کړی دی. د چرواکو په وینا 15 کلن سید رحمانوف د تیر کال په سپتمبر کې د ترکی له لوري تاجکستان ته وسپارل شو. د نومبر په 20مه په بهرنی هیواد کې د جګړې لپاره د جګړې ته د کسانو د ګمارلو او د یو سختدریز تروریستي ډلې د تنظیم په تور محکوم شو. او د قرغزستان او اوکرين ولسمشرانو د دوه هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو په اړه ټلیفوني خبري وکړې. د قرغزستان د ولسمشر دفتر د دې ټلیفوني خبرو په اړه ویل چې د هیواد ولسمشر د اوکرين د وضعیت حل په اړه خپل دریز د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس د ډیپلوماټیک چینل وبالا د 2022 کال د فبروري په 23مه د روسیې د بې دلیل یغل وروسته دا د ولسمشر اوکرين د ولادیمیر زيلنسکي سره د قرغزستان د ولسمشر دریمه ټلیفوني خبرې وي. قرغزستان پر اوکرين د روسیې د یغل نه ملاتړ کړی او نه غندله.
د ازادۍ ملمه
درنو اوریدونکو شه چاري د ازادۍ رادیو نننۍ ملمه مو یو داسې څوک دی چې په ماشومتوب کې مهاجر شوی او په لوینه کې په همغه هیواد کې چې کورنۍ ورته پناه وړې و د سفیر مرستیال ګمارل شوی دی. نن سبا په بریتانیا کې اوسي. زردار شمس یادوم چې په ژوند کې جالبې خوشي او ترخې خاطرې لري. د اوریدو لپاره را سره ووسی. شمس صاحب، تاسو ته اول سلامونه وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منله. خبرې به ستاسو له ماشومتوب را پیل کړو. څو کلن وې چې مهاجر شوي؟
ډېر مننه سروان صاحب، تاسو ستاسو اوریدونکو سلامونه وایم. تخمینا داسې درې نیم څلور کلن به ومه چې زمونږ کورنۍ مهاجر شوه. نو دقیق هغه تاریخ راته خو نه دی یاد، خو داسې غالبا مشران راته ویلي چې درې څلور کلن وي. تاسې
د خپلې کورنۍ په اړه راته ووایاست، تاسې چې درې څلور کلن وي، ولې مو کورنۍ وغوښتل چې مهاجر شي؟
د افغانانو ژوند لکه ټول دغسې کړاوونو مصیبتونو ډک دی. زمنګ کورنۍ، ما پلار د بخله شمس الزده شمس یو سیاسي مبارز، یو خو د افغان ملت ګوند ډیر فعال غړی په هغه وختونو کې چې بیا وروسته د مشرۍ مسولیت هم په غاړه شو. د دې ترڅنګ د باچا خان هم یو کشر ملګری او د هغې لاروی هم و. په افغانستان کې چې کوم تحولات راغله د ثور د کودتا نه راوروسته، نو متاسفانه هم دغسې یو بدبختي وه چې تر ننه پورې دغه ادامه لري. د خودخواهۍ او د بل د نه منلو دغه زغم نشته دی. نو هماغه وجه وه چې هغې بل فکر نه منو، بل ګوند نه منو، بل سیاسي لارې نه منله، او دغسې یو شرایط رامنځته کړه چې هغوی د هغوی د ترور پلان ونیو زمونږ د پلار. او بس ما دلیل چې بیا خدای پاک ساتون کې دی هغه وی نشونی ولې او بیا دغه نسو میشته ورسته چې زمنګ نکاغه وخت کې ژوند دی او دغه ژوند هم هغه متقاعد سب منصب او غډګروالو د حضرت ظاهر شاه او دغه وخت وختونه ډیر زیات خدمت کړي او د وطن خو هغه تم دغه شرایط پیدا شو چې ژوند د نور نشو کوي هغه دایره راتنګ شو دغه وخت د رژیم لخوا نو مجبور شو چې به هیواد پرې خستو
شمسه په پاکستان کې بیا چیرته میشوي
پاکستان کې د پښتونخوا په پېښور کې اوسېدلو الته بیا د ورسک کروڑ او تویل کبا پانو کې نو زیاته موده د شل پنځش کاله مغلطه تیر کړ
درس مو بیا څنګه فایل کړ
اول خو دغه افغانان خو دغه سه او بدبختۍ سره مخ دي منګ خو یاد نشو مشران ویل منګ لا وړو چې منګ لاړو زمنګ نک حتی نه غوښتل چې موږ مکتب کې داخل کوو هغه فکر کاو چې خو افغانستان کې مشکل راغلی دی سو میاشتو کې به حل شي او بیرته خپل وطن ته ځو او خو بیا نور د کورغړی چې هغه ویل چې دغه وضعیت نامعلوم دی او دغه ماشومان باید په خونځي کې شامل کو نو بیا ما غلطه کور سره نږدې یو مکتب په دې کبابانو کې پاره کې بیا یعنی د پاکستانی حکومتي مکتب پاره کې شامل شو
وانتون ته مو څنګه لار پیدا کړو چیرته
افغانان د پر متاسفانه شرایط سخت وو یو خدا و چې پاکستان دغه سی وضعیت جوړ کړی او چې دوی چې کم تنظیمونه جوړ کړیو د افغانانو د پاره د جهاد او د ټول امکانات وسایل هغه ته په اختیار کې ور کړیو موږ چې کله د لسم پورې داسې خاص پښتنه نه و یعنی کوریا بعد چې لسم پورې د افغانانو د پاره نیکم داسې خاص سند غوښتو نیکم سغختل په شروع کې البته اوس شرایط بدل دي د لسم نورسته چې کبه کالج کې به د سپته نام کو نو پاکستان دغه سی ولایه جوړ کړو چې ته مجبور وې چې د کم تنظیم ته ورشه دغه یا عضویت دغه کارت یا غي خط واخلي نو افغان ملت خو نه پاکستان په رسمیت پیژندونه دغه د فعالیت بلکې مخې نیولا ټول امکانات دغه تنظیمونه چې د دوی د پلاس جوړ شوی او دغه و تنظیمونه چې هغه سره د ټول امرسته وینو هغه ته رسمیت ورکو نو د پاکستان کمشنری چې و د افغانانو هغه به د دې ختمنلو نو هغه یو جالبه خاطره ده چې بیا موږ خو کبابانو کې د محض اسلامي دفتر مو بیا په دغه سه واسطو او په بل نوم او په دې باندې به یو څه کوشن باندې د دوی نه یو خط واخستو به کالج کې یعنی هغه خپل نمرې یا هغه شرایط خو به پوره کول خود دې ترڅنګ باید د دې تنظیمونو له خوانه د یو تنظیم له خوا باید یو خط ولري معرفي شي چې بیا موږ د محض نه غتر لاسه کو په یو چل ول باندې نو بیا موږ زرات پونتون کې په خبر پونتون کې داخل شو بیا پونتون مولستو
د شوانزي د دورې یا د کالج د دورې په اړه تاسو دې یو مهاجر په توګه الته درس وایو څه ډول احساس مو درلود چې الته خلک تاسو ته مهاجر خطاب کوي
نو د مهاجرت خطبند یو محرومیت دوره ده د هر چا د پاروي حتی که په دغه غرب او په دې ځینو کې هم یې خو په دې وطن کې بیا د چې دلته قوانين نو دغه داسې جوړ شوی دي چې وضعیت د مهاجر سره لا ډیر خکې کوشش کوي چې دوی ته امتیازات مور کې مرسته مو سره وکړي په پاکستان کې دا و چې د پښتنو د ولس د خواخو همکاري و او داسې یو مثبت محیطو خو دغه محرومیت او دغه د مهاجر کلمه او یا قابلیت یا ماجره دغه لګ زورون کې و او دانو تبعیض موجود کته دوی هر څومره تو وایو چې خو وضعیت خو مهاجر یو تور دا و په ډیرو ځینو کې من خو واړو یعنی اوله کې خو په دې د غزيات دون نه پویدلو هغه چې وې سټیریو ټایپینګ وو خو بیا د پونتونو هغه پورې مو یعنی عمومي د ولس وضعیت دون بد نه و دا نشو ویلې خو دغه یو 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 دغه یو یو مشکل چې مهاجر کلمه مونږ باندې به بد هم لګیدل او دا سل کټی تسترګه قتل کېدل دی کې شک نو
کله لزراتنا فارغه شوي
نه نه وی نو لسو نه نه وی په اخرو کې مې لسانس وکړو او یعنی بیا په 2000 کال کې مې بیرته ماستری شروع کړه چې هغه ام اس سی ان ار زی په خبر پونتون کې او طویل او غدا ام فل برابر معادلو ما فوق ماستری بیا مې دوه کال هغه کې سبته نامو کو هغه بیا لګ اوګدا شو ځکه چې په 2001 کال کې چې کومې پیښې وشوې سپتمبر 2001 په افغانستان باندې د امریکایانو برید وشو د طالبانو نظام مخکینه سقوط شو بیا غي جریان کې ما وظیفه شروع کړه
شمس عبد ماسلې د دورې کومه جالب خاطره لري
بدبختی دا چې هغه وضعیت بیا د تکراریږي داسې تاریخ موږ باندې ډېر لاند او زر تکراریږي د پونتون په غالبا دویم دریم کال کې چې نو هغه وخت زمنګ د پانتون رئیس چې لږ زیات اسلامي فکر لري هغه یو پروسه شروع کړ چې هر جمعه پورز به یو غټ عالم راغوختو او د سرمن په نوم باندې به جمعه سار د یو سات یو واس کو په د پانتون په هغه تالار کې نو هغه داسې و چې جبریو داسې یعنی یو هفته کې قزاقه او خیر ده خو که دویم هفته دی قزاقه به یعنی په دغه دربان اکاډمیک دغه باندې تاثیر کوه او نمرې او دغه کمیدلې نو موږ ټول محصلین مجبور چې مکلف چې باید حاضری ورکي موږ خو به عموما هم تلو یو ورځ مې وکتل چې لیکلی چې مولانا حسن جان دا بیان کوي په دغه راتلونکي اونۍ کې نو که تاسو یاد شي د دین لږه موده مخکې په ماغه کلونه کې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې یو بیان کړی وو په جلال آباد پوهنتون کې هلته محصلینو لږ شکایت کړی وو د طالبانو 13 دوره وه البته په هغې کې دوی دغه دینی او نور مضامین په مسلکي پوهنتونونو کې پوهنځیو کې بیخي زیات کړي وو د مثال په توګه په طب کې په انجینرۍ کې په اقتصاد کې په زراعت کې دو بیا طالبان تشویق کړي وو چې بالکل دا ډېر ښه کار دی او دا نور علوم چې دي دا خو اصل خیټالوجي ده او اصل علم چې دی خو هم دا یوازې دینی علوم دي نو ما دا فکر کوم چې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې دغسې یو بیان ورکړی وو او دغه پوهنتون چې دی پېښور د زراعت پوهنتون د یعنی دوی خو په نړۍ کې حسابي خو بهر حال په پاکستان کې په مهمو پوهنتونونو کې حسابيږي د امریکایانو لخوا د دې ډېر زیات حمایت شوې ده ساختمان هم هغه جوړ کړی نو مال چې دغه خو هم د یو غټ ټکنالوژۍ پوهنتون دی او مولانا صاحب جلال آباد کې ساينس او ټکنالوژي خېټالوجي ګڼلې وه چې دلته څه وایي نو هلته چې لاړو او بل خبرې په جلال آباد کې د ښځو د تعلیم په اړه طالبان تشویق کړي چې همدغه څنګه چې بندیز دی کستا سیات شي 13 دوره کې همدغه سي بندیز ول چې دا خطر دی او یعنی دا سي متنازع بیانونه ورکړي دلته هغه نو اول خو زمنګ دغه تالار چې د پیښور د زراعت پوهنتون د په درې برخو کې د سي تقسیمو نو دغه یو برخه مکمله دی ته جنکی ناشته وي او بل په پیښور زراعت پوهنتون چې دا خو هلته ټکو ایجوکیشن وي خزه او نارینه یو ځای زمنګ سنف کې به وي الکان جنکی سم مشکل نو او بل دا چې خپل دغه د پاکستان کې یو اصول دی چې په دې رسمي تالارونو کې د دوی د مشر د محمد علي جنا غټ عکس لګیدل ډېر غټ یو دیوالي عکسو نو مولانا صاحب خو ول دغه عکس لاندې هلته ناستو بل یو طرف ته یعنی د تالار دریمه برخه هلته جنکۍ ناستې وي ښځې وي نو دا خپل ماته یو دغه راکو او بل مولانا صاحب خو عالم سړی وغه په سیرت باندې وغږېدو ډېر عالمانه وینا یې وکړه زما ذهن کې خود دغه د جلال آباد وینا راتله بیا چې کله دغه بیان خلاص شونه ځوانانو اماسلینو پرځې لګلې او سوالونه کول نو یو سوال یو پوښتنه راغله چې مولانا صاحب په کشمیر کې دغه سي وضعیت ته مسلمانانو سره ډېر بد وضعیت روان دی په افغانستان کې هم وضعیت خنه دی په هغه وخت کې کورنۍ جګړه باندې وي په نور فلسطین کې او دی کې نو مولانا صاحب ویل چې ځوانانو قوم چې ده خو ساينس دانانو ته عالمانو ته ضرورت لري او تاسو مور خپل را لګیلی استه دلته باید خپل درس وي وي دې باندې توجه وکړي او د جهاد لپاره خلک شته دي نو بهر حال دغه خبرې ما ټول یاداش کړې او لکه ډېر د عجیب تاثیر را باندې وکړ بیا ما روسته په مستار نوم باندې وحدت ورسپانې کې کنه دغه کړل نو هغه کې ما به عنوان ورکو چې ساينس او ټیکنالوژي که خېټالوجي به ما ته د زراعت دغه ورکو مثال چې دغه په زراعت کې مونږ ویو چې دا د غنمو یو قسم دی دا د میوه یو قسم دی د مڼې دا په دغه سه هوا کې ابو هوا کې کیږي خو او ماغه بوټه کته په بلا مرتوبه یا په ګرمه منطقه کې وکړي هلته غنه فصل ورکوي کې دی شي وشي خو فصل به نه ورکوي په هغه شکل باندې ځکه چې دا د موقعیت او د محیط او د درجه حرارت دا په دې باندې تاثیر کوي نو ما له دا اسلام چې دا خو د سرحد او کرخ یو دا نه پیژني هغه خو په پاکستان کې کوم یوي هم باید ماغه سي تطبیق شي کړي د کرخ نه هغه اړې په افغانستان کې هم باید ماغه سي تطبیق شي نو مال زده مولانا سي په دې منطق پوینو شوما چې جهاد هغه اړه فرض دی په ځوانانو باندې ځکه جلال آباد پونتون کې د خلک جهاد تم تشویق کړي وو الته د خزینه او تعلیم حرام دی او د طالبان چې څنګه روان دي خره روان دي البته دی غاړه بیا د ساينس او ټیکنالوژي په پوهنتون کې دا لګیا دی بیان هم ورته خلک هم تشویق یې ولته بیا حرام دی نو دا یو خاطره و چې بیا هغه وخت مالی کلو کړو اوس چې ګورو بدبختانه بیا دغه وضعیت په افغانستان کې راغلی دی
یعنی دا اوسنۍ وضعیت هم د مولانا حسن جانانو
لکبل پیدا شوی دی ستاسو په نظر؟
بالکل نو بالکل، د دې خو اساس هم دغه دی، دغه ټولنه دومره زیاته افراطی کړی شو چې اوس ته د خپل هم حیران دي.
تاسو بیا رسمي دنده څه وخت پیدا کړه؟ داسې وخت تاسو فارغه شوئ چې په افغانستان کې نور د طالبانو حکومت پرزیدلی و، د کدی خپل رسمي کار په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې لومړی کار مو څه و؟
بالکل، هماغه وخت کې چې موږ له ماسټري مې شروع کړی و، درس مې خلاص کړی و، خلا ریسرچ پاتې و، بیا دغه د امریکا په افغانستان باندې برید وکړو. هغه وخت کې ګڼ شمېر رسنۍ راغلي پېښور ته، کوټې ته، شونکی افغانستان ته خلا نه شوې تللی. هغه یو نیمه دوه میاشتې چې وې، زما هم یو ملګری و، غږ را باندې وکړو. هلته هغه وخت کې یعنی ضرور نه چې ته مسلکي یا ژورنالیست یې، خو چې په لږ ډېر انګلیسي پوه شي چې د نړیوالو ژورنالیستانو سره همکاري وکړي. نو بیا هم هغسې زه لاړلم اسلام آباد ته، او د جاپان تلویزیون یا این ایچ کې چې وو، هغې مختصر دغه ټرینینګونه راته راتلل د کمرې. د هغه وخت کې دا ویډیو تلیفون یو ته ویل، ویډیو فون، او دغه مخابرې تلیفون نه چې وو سورایا، هغه و بس دغه دغه راکو راته، او د خبر لیکل داسې مختصر چې د دې کم معیار و، هغه یو څو ورځې دغه راکړل زده کړې، او بس بیا کوټې ته لاړم. نو بیا تر د طالبانو د نظام د سقوطه پورې، او د هغې نه یو دوه میاشتې وروسته پورې، د یعنې 2002 د شروع پورې په کوټه کې وم. بیا چونکې د دوی زمونږ کار خوښ شو، حالانکه هغه وخت ډېر خلک استخدام کړي وو، بیا یو دوه درې نفره د افغانستان د ډیسک د مسؤلیت دپاره وساتل. نو بیا راتلونکي دوه نیم کالو پورې املته وم. بیا څنګه چې افغانستان ته زموږ ملګري زیات لاړل، او هلته نور فرصتونه زیات شو، ضرورت هم زیات و، دې وخت پورې ما ماسټري هم خلاصه کړې وه. نو بیا مې کوشش وکړو، بیا د ملګرو ملتونو د نړیوال د خوړو پروګرام چې دی هغې کې مې امتحان ورکړو، کامیاب شوم. د مطبوعاتو مسؤول شلم، د رپورټس آفیسر په کابل کې.
دا نو ستاسو اول وار و چې کابل ته بتلئ، څنګه درته ښکاره شو، څنګه احساس مو کاوه چې له ماشومتوبه، یعنی تاسو ټول عمر په پاکستان کې تیر کړی و؟
بالکل، دغه جالب وه. یو طرف ته خو خپله لیوالتیا وه د افغانستان په دغه پرمختګونو باندې خوشحاله و، ځکه چې موږ هغه بدبختي هم لیدلې وه. د طالبانو وخت هم کله کله به داسې مړي ژوندي ته تلو په ډېرې یېره، یا د مجاهدینو وخت کې چې جګړې وي. زمونږ خو چونکې د کونړ ولایت، نو کونړ لږ مخکې د مجاهدینو لاس ته لیدلې و، تګ راتګ مو خو داسې یو ترخې خاطرې وې. دغه وخت خو لکه یو لیوالتیا موجوده و، همدغه کوشش و چې هلته لاړ شو. خو دغه وضعیت هم که داسې ووایو چې یو طرف ته د مالکیت احساس و چې خپل وطن ته ځو، خو بدبختانه په کابل کې چې نوی کم جوړښت راغی، د هغې هماغه کړنې وې چې بیا یې وروسته هماغه د سقوط باندې تمامه شوه، هلته هم موږ بیا ځان خپل احساس نه کوو. په شروع کې، البته په شروع ورځو کې د ژبې ډېر غټ مشکل سره مخ، دا یو واقعیت و چې افغانان د خپل هیواد نه کډه کولو ته مجبوره شو. هغه په بل هیواد کې زما په څیر چې د اول صنف نه ته په یو پردي وطن کې زده کړې وکړي، او کور کې مورنۍ ژبه خو پښتو وه، خو مثلا دریم نه وزده، او څنګه به هم زده شوی وی؟ نو چې نه مکتب کې وی، نه په کور کې وی، نه په کوڅه کې وی. نو کابل ته چې رالو، کابل کې خطاب اندغه سیاسي دغم داسې و چې د سلیکټ پښتنو سره جوړ نه و. نو په هر ځی کې بس دا چې زه د ملګرو ملتونو سره ومه، یو څه مسؤلیت مې لرو، یو څه جرأت مې لرو، خبرې مې کولې، خو بیا هم چې د دولتي کم ځی سره به مخ شلو، د مثال په توګه یو ورځ پرواز مې لرو د هغه وخت د کابل میدان نه، او د ملګرو ملتونو خپل پروازونه و په هغې کې تلمه. نو هغه نفر ته چې څوک مسؤول و چې دا بورډنګ پاس ورکوي، هغې ته چې مې پاسپورټ ورکو، پښتو کې مې البته خبرې وکړې، نو هغه راته وویل چې ته پاکستانی. نو په دې مې سره بیا زیاته مشاجره مشوه، جنجال مې وکړم، او ته وویل چې دومره یعنی سپک ګورې تاسې چې په پاکستان کې 15% پښتانه دي، په افغانستان کې هغه حد اقل چې دی د 500 نه زیات دي، خو تر 15-20 خو دي. زه په پښتو ویلو باندې پاکستانی شومه، افغان نشلمه. نو دغه یو جنجال به زمونږ د خلکو سره روان و، ماغه یو بدبختي و چې البته بیا وروسته په قلار قلار د وضعیت بدل شو، ځکه چې د چا حق څوک نشي خوړلی په قلار قلار ادارو کې عدالت رامنځته کېدو، یعنی مشکلاتو بیا هم. نو یعنی یو طرف ته د مالکیت احساس مو، خو دغه ستونزو سره به وخت په وخت مخ کېدلو.
بل ملګرو ملتونو څنګه دولت ته راغلی؟
د ملګرو ملتونو خو د ماغې نه وروسته بیا یو کال د امریکایي د پراختیايي اداره چې د USAID هغې سره کار وکړو. بیا هلته هم په جلال آباد کې داسې وضعیت دومره ښه نه و، قرارداد مې هم هلته خلاص شو. بیا دی ورځو کې خرم صاحب د اطلاعات فرهنګ وزیرو او هغه د کوشش کو چې دغه سي مسلکی کادرونه زیات یعنی چې په کار پوی ته باندې افغانستان اداري هغه ورځو کې ته په جوړېدلو وي مشکلات خو زیاتو نو هغه بیا ماته وړاندیز وکړو د یو ملګری په وساتت باندې بس هغه سره چې بیا ما ناسته وکړه پښتنه یو دغه وکړه هغه مطمئن شو بس بیا هغه ورځو کې دا کمیسون د استخدام یا د اصلاحات اداري کمیسون چې لا دونه زیات هغه شکل نه واخسته نو پروسه اسانه و نو بس وړاندې یو کو د جمهوریت ریاست ته په دې جریان کې ماته ملګرو ملتون یو بل بستم کې زه انتخاب کړم او هغه هغه وخت کې زمونږ فرهنګي مشاور او هغه وخت فرهنګي موینت سرپرست نجیب منلې سیبو چې هغه سره هم دغه شریک کړه چې څو کوم خو بهرحال بس بهم تصمیمونه نو به حکومت کې به کار شروع کو به اطلاعات فرهنګ وزارت کې د پلان او د بهرنی اړیکو رئیس شوم په 2001 کال کې غالبا
ل دې وزارت بیا تر پاکستان څنګه بیرته ورسېدې سفارت
نو بیا خو دغه موډل وګړه د ځکه چې نږدې 15 کال سلونی 15 کال د پلان رئیسوما بیا په کې د خورم سه په ځای ډاکټر صاحب مخدوم رحیم راغی هغه وزیر شو هغه بیا په تابن افغانستان کې د بدبختی د چې بس کودتای غو نه سیستم نو هغه بیا تابن کوشش کو چې نور خلک راولي کړي زیات مسلکی دغه هم کو پوي سړی دی خو دا مسائل قومي او د قصې هم وي د وضعیت چندان خنو نو بیا یې ماته وړاندیز وکړ چې ته الته د زده کړم کړي پاکستان کې ولته کې د کلتوري او مطبوعاتي اتشې په هیڅ لاړ شي پر اسانه کې د هم لک سکار کړي دي نو بس بیا هغه ما مشوره چوکړه کورانه یو دغه سره بیا یو درې کال د پر الته لاړلم هغه چې بیا راغلم بیا یو کال د معرفت وزارت سره مې د یونیسکو ایسیسکو کمیسون سرپرست په توګه ومه بیا جهانی صاحب چې د اطلاعات او فرهنګ وزیر شو بس بیا غي وړاندیز وکړ بیا یو دوه کال هغه سره د اطلاعات فرهنګ د اداري او د ګرځندوی د موین په توګه ومه په دې جریان کې بیا ځخلوال صاحب پاکستان کې سفیر وو د پاکستان سره بحث او د غم زیات روانو مذاکره او د سولې پروسیم یعنی عمر غورزو کې زیات ګرم وي بیا د ډاکټر صاحب خپلواک او د غي په یعنی هغه وړاندیز او په منځګړتوب باندې بس بیا ځخلوال صاحب سره چې کیناسته ما غي ما زکر ملته کړی وی او دوره کار مم کړو بس بیا دغه وختنه دا و چې هلته لاړ شم به جمهور رئیس دغه منځوري ورکړل ته د مستشار وزیر مختار یا د ماوین په هیڅ لاړلم
بل په دې دوره کې چې تاسو هلته د سفیر برسیال وی او ځاخلوال سفیر ځاخلوال صاحب له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبري کولې او ډېر تودي خبري وی دي تاسو هم په دې خبرو کې شامل وی تاسو له تصویرونو هغه چې په هغه وخت کې خبرېدل لېغنه معلومه ده چې په اکثر غونډو کې تاسو ورته راوي دا خبرې څومره جدي دي اوس فکر کوي چې پاکستان جدي خبرې کولې د سولې په ارتباط او ک وخت راول
کسه هم ډېر د افغانستان د موضوعات د سی بیا د زمنګ سیستم چې ډېر زیات مسایلو کې به دخیل نه و ډېر هغه چې وي ډېر محرم بازي مجالس به ډېر مهم مجالس به ضرور نه و چې هغه کې زوم خو ځخلوال صاحب د کور ودانی هغه د یو خ مشت په توګه زیات مسائل به شریکول که باز مجلس کې به موږ نم همو هغه دا چې باید موږ به خبر او سو که رسنیو سره غږیږو که نور موضوعات خلکو سره کینو نور ډیپلوماټانو سره کینو د نور هیوادونو زکه هغه هم د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لرله نو یو بریفینګ او دغه به وخت نا وخت راکاو نو تبن پاکستان خو دغه په خانه تګلاره ده پاکستان دغه د نن ورځې انتظار کاو دغه شل کال په دغه سنن او سبا کې تیر کړ او کدا وای چې غولولو که هر څو خو په سیاست کې دا روا دي دغه ډیپلوماسي هم دا و هیڅ کله دغه خبره صحیح نه و خو کوشش وکاو چې په صحیح طرز یو کې او شل پروسې شروع کړي شل میکانیزمونه شروع کړي د مذاکرو د ناستو ولاړو او یو میکانیزم هم نتیجې ته ونه رسیدو د مثال په توګه په دغه ورستیو کې چې زوم په 2013 کې دوی د افغانستان سره البته د دوی زیات په غوښتنه د اپپس په نوم باندې یو پروسه شروع شو چې افغانستان پاکستان د یو همغږي او د یو والی او سیسټم میکانیزم چې دا په استخباراتو کې کار کوي په نظامی برخه کې به هم کوي په سیاسي کې به هم کوي په کلتوري کې به هم کوي د محصولینو د مهاجرینو په دغه ټولو برخو کې به کار کوي او کمیټې جوړې شوې خو کله چې بیا پاغي کې عملاً د مذاکرې برخه راغلي یعنی یو داسې د مهاجرینو نه علاوه د مهاجرینو د کډوالو موضوع د سوي چې هغه کې موږ طرف ته ملامتیا زیاته وه، په هغه کې پاکستان زیم ورکړی وو، زه هر کله چې بغښتنه وشو هغه به تمدید کو، نو هغه کې پاکستان مرسته زیاته وه، هغه کې شک نه وو. د دې نه علاوه په نورو برخو کې د مثال په توګه افغانستان به مستند اسناد ورکړه چې په دغه ځی کې په دغه مدرسه کې دلته په افغانستان کې په بدبختانه په 2013-2019 کې ډیر زیات وحشتناک او ډیر خطرناک انفجارونه وشول، د استقلال شفخانه سره، د جمهوریت شفخانه سره، د زنبق سلورلاری انفجار، دغه سیسونور په کانټیننټل، دغه بریدونه داسې و چې د افغانستان قارم زیات راوپارو او زیات مستند راغله. دلته په جواب کې دای بسوم دغه چل ولکو راځي دلته زو الته زو، او دا به داسې حکومت پوره همکاري کوو، دا کو یو مجلس به بل ته واړه، او کابل ته به دا د پوز مشر لاړل ته به ژمنې وکړي، بل درون حیات به ولېږو، تاسو راشي. دغه د پاکستان هم دغه تکتیکونه وخت تیرو، او هدف هم دا و چې دغه سونه چې د پروسه وګدیږي، او دغه پالیسی د امریکایانو هغه سره روانه کړې وه. نو کدا وایو چې نه صادقانه همکاري وکړه، نه مخلصانه وکړه، او دغه سی وضعیت غوښتو چې د بی ثباتی هم دغه سی ادامه پیدا کړي او تر ننه پورې دغه سی وضعیت روان دی.
ستاسو د دې ماموریت په دوره کې څه فکر کوي؟ هغه مهمه بریا درته څه ښکاري؟
طبعا ماموریت خدا سی چې د مسولیتونو دغه برخه یې، خو بعضی موضوعات دسی چې باید سړی یاد کی چې د نورو لپاره هم یو د خوشحالۍ د غم شي او یو لاسته راوړنې ذکر هم شي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ماموریت په وخت کې مونږ ته د جاپان کې زموږ سفارت او هغه فاطمی صاحب سفیر هغه خبر راکو چې دلته یو جاپانی چې اوس مړ دی، البته د خپل ژوند کې ګڼ شمیر د افغانستان آثار چې قاچاق شوی او تختول شوی او لوټل شوی، هغه د نړۍ د مختلف ګډ ګډ نه رايوځي کړي، پیدا کړي دي، ترمیم کړي دي او ساتلي دي. بیا د جاپان د دغه آثار او د قاچاق شوی آثار د بیرته لاستراوړلو د کمیټې مشریم د پغاړه لرل چې پروفیسور هیرایاما اینومو، نو د ویل د آثار جمع کړي دي. اوس مېرمنې غواړي او دغه سازمان غواړي چې د افغانستان ته، بلکې زمونږ هم غوښتنه ده چې د افغانستان ته مونږ بیرته راوړو. نو بیا دغه موضوع خو د ډیر زیات کار او شومکاتب تبادله شل، بیا دوه وارې زه فرصت برابر شو د تلاته پی د آثارو نندارتونو جاپان ته لاړم. بیا په دې دویم سفر کې د دې د بیرته راوړلو قرارداد امضا کو. نو دې کې د یو سل دوه قلم ډیر مهم آثار د جلال آباد، د هډې، د باګرام، د آی خانم، د دې منطق ساحو ډیر برزخت آثار چې دا مونږ بیرته راوړل. مهمه په دې کې دا و چې طبعا مونږ په دغه مسائل په بهرنۍ مرستو باندې کول، دلته وخت ډیر کم و، او د دې آثار بیرته راوړلو بیمه یوازې $80,000 کې، د لوټول مصارفات د 100,000 پورته و. نو د اطلاعات فرهنګ وزارت محدود بودیجه لرله کمه وه. نو مونږ چې ولسمشر ته ولیکل او بیا سره مجلس کې مطرح کړ، نو ولسمشر اشرف غنی کور آبادی چونکه دغه مسائلو کې بیا هغه توجه ډیره زیاته کوله، هغه د خپل کوډ نه چې هغه د ریاست جمهوری کوډ یو نویوم کوډ نه، هغه ویل چې عجل دا مسله مهمه ده، هغه خاصه بودیجه راکړه، او بیا موږ توانیدلو چې دغه یو سل دوه قلم آثار بیرته افغانستان ته د کابل میوزیم ته تسلیم کو.
تاسو چې کله له سفارت نه لاړې، په خپل لاړې او کومو د کار موده پوره شو او چیرته لاړې؟ بیا
خو دوه کاله پس دوی زما وظیفه ختم کړه، نو بیا ما خپل مخکینم پروګرام او از دکړه مې ما ډاکټورا شروع کړې و، هغه نیمګړې پاتې و، نو بیا غیر پر ځای انګلستان ته راغلم.
ستاسو د نوم په ارتباط مو هم ډېر ستونزې درلودې.
ستاسو هم دا نوم لګ ستونزمن دی، هغه څه د جذبولو دغه کم دی، خو بیا هم جالب ادا ده چې زما دغه د پنسل وخ پکسل وخ کال اوس عمر رسیدي. نو په دونه وخت کې دونه وخت خو په افغانستان کې یعنی دا سی اوس غم موجود چې دغه نوم بنځ په نوم نوم ول شوې، مې د افغانستان یو تاریخي او فرهنګي دغه پکې انغخته ده. خو روسته بیا داسې یو بدبختی راغله چې د جهاد او دی وختونو کې خو دغه د افراطیت بنیاد خو هغه وخت کې خستل شو، نو هغه وخت بم زده دغه سی مشکلات سره مخ کېدلم. مخکم ذکر وکړو چې د کالج او د دې وخت چې کله زه دغه سی بورس ته می امتحان ورکاو، د نور افغانانو په قطار کې ناستو ما، نو کله چې هغه امتحان اخستون کې چې دغه د یو جهادي تنظیم مسول، هغه چې زما د نوم کتو د نوم واخستو، دا څوک دی؟ نو زه هغه وخت کې داسې یو 15-14 کلن بوم، یعنی لسم صنف نه یو لسم ته تلم، خو زه داسې په یره لږ پاسې زم چې اول داسې په قار باندې زما نوم اخلي. نو چې زه یو درولم ویل دا زردش څوک دی؟ مال سب زیمه ویل تا دا نوم ته دی وګر تا وي دا جرات څنګه کړی دی امتحان ته راغلی؟ دا خو د مجاهدینو د فلانې او بستانې خو بس را پای سوله منو.
ډېره مننه، ډېر
تاسې نه هم ډېره مننه. کور ودان
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.